جمهوريات.
اوریدونکو دا په افغانستان کې د پارلمان کار او د سیاسي فرهنګ دود په اړه د جمهوریت خبرونې ځانګړې لړۍ ورستۍ برخه ده. په تیرو خبرونو کې تاسو د پارلمان غړو او شنونکو له نظرونو خبر شوي چې دوی د ولسی جرګې کار څنګه ارزوي. تاسو په تیرو خبرونو کې خبر شوي چې د پارلمان اکثره وکیلان او د سیاسي چارو پوهان په افغانستان کې د سیاسي جمهوري فرهنګ دودېدو او ودې لپاره د پراخو سیاسي ګوندونو جوړېدل اړین بولي. د جمهوریت په تیره خبرونه کې تاسو واوریدل چې ولې په تیره څه د پاسه یولس کلونو کې په افغانستان کې د پارلمان پر موجودګۍ سربیره سیاسي ګوندونه جوړ نشول. نن هم دې بحث ته دوام ورکو. په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد ودیر ساپوی وایي د پارلمان نه موجودګۍ څخه د دې موجودګۍ او کار کول زیات غوره دي. خو د افغانستان ولسی جرګې په تیرو څه د پاسه یولس کلونو کې ځینې داسې قوانین منظور کړل چې پر نړیوال کچ د بشري حقونو له قوانینو سره په ټکر کې ول او یا هم جمهوریت ته تاوان رساوه. ساپای په دې لړکې د کورنۍ جګړې پر وخت د جنایتونو د عامې معافۍ قانون مثال ورکوي.
د اول مرحله کې د کرزی د ریاست جمهوری په دوران کې اول خراب کار چې د پارلمان وکړ ولسی جرګې هغه و چې هغه کریمینل زافوار د جګړې جنایتکاران او د بشري حقوقو جنایتکاران په جګړه کې چې د دونه کلونه د کمونستانو د کودتا نه را په دې خوا جنایتونه کړي وو دا ټول معاف کړل او د معافیت قانون یې صادر کړ چې دا په هیڅ پارلمان د دنیا کې نشته دی او شاید چې هر بل ملي نظام او سم د خلکو نمایندګان دی چې پارلمان ته دا قانون لغوه کوي او خپل هم لغوه دی ولې چې د جګړې جنایتکاران هغه مرور زمان نه لري د هغوی اجازه هر وخت چې انټرنیشنل کورت پر برابر شو
ودیر ساپای البته گنی چې افغان پارلمان ځنې لانجبن قوانین منظور کړي نو د هغې لپاره هم پوره پړه پر پارلمان اچول ځکه سمنه ده چې د هغې غړي هم ولس ټاکلي. نو معنا دا چې ولس باید په پوره غور وکیلان منتخب کړي.
یو جامعه کې چې اساسي قانون ولري او تفکیک د قواو په مقننه او قضاییه او اجرائیه باندې ویشل شوی اوسي نو په داسې جامعه کې چې بیا ډیموکراسي غواړي د دې زیات نه زیات سیاسي فهم ته او آگاهی ته په ولس کې ضرورت دی ولې چې هغوی بیا دغسې یو کس باید انتخاب کړي چې هغه خپله وپېژني چې څومره لیاقت لري سابقه یې څنګه ده سواد لري نه لري جنایي کوم سابقه لري که نه لري او خدمتګار دی غل نه دی چې دوی پارلمان ته راولېږي. د دې لپاره سیاسي عذاب موجودیت ضرور و او ضرور دی. هره ټولنه کې چې وایي ډیموکراسي لرو بی حزبه ډیموکراسي نشي کېدلی ولې چې دا هر نفر مستقل او ځان ته ککر او ځان ته فکر دا وطن نشي آبادولی.
د جمهوریت ځانګړې لړۍ په تیرو خپرونو کې موږ خبر شو چې په افغانستان کې په تیرو څه د پاسه یولسو کلونو کې د سیاسي ګوندونو نه جوړېدو بیلابیل لاملونه دي. د ننګرهار پوهنتون د سیاسیاتو استاد منګل شیرزاد وایي که په افغانستان کې د غربي ډیموکراسۍ په طرز نظام جوړېدو هیلې وي نو بیا باید په هیواد کې پراخ او لوی سیاسي ګوندونه موجود وي.
غواړي چې د غربي ډیموکراسۍ یوه برخه دلته په اصطلاح اوسې باد لګېدلې دی که غواړي نو بیا نو د سیاسي ګوندونو لپاره چې دی لپاره چې خاص خاص رامنځته شي ورزیده خاص رامنځته شي ځکه چې سیاسي ګوندونو کې هغه کسان سیاسي لوبغاړي کېږي چې هغه د قضایاو کې واردي هغه د ملت په ګټو منافعو په مزار او مفاداتو پوهېږي نو واضح خبره چې هغوی به هغه اشخاص بیا د سیاسي ډګر ته را وړاندې کوي او انتخابات ته بیا را وړاندې کوي چې هغوی په دې مسایلو پوهېږي نو طبیعي خبره ده چې دا بهیر به جوړیږي او دا به اسباکیږي په قرار په قرار من به یو خپ آینده کې یو خپ ارمان ولرم.
استاد ودیر ساپای په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو نه جوړېدو ته په تاریخي تناظر کې ګوري او وایي اصلا سیاسي ګوندونه په باسواده ټولنو کې جوړیږي. دی وایي پخوانی شاهي نظام هم د تعلیم پرمختګ هڅونه نه کوله.
اصل خو یو جامعه کې چې سیاسي ګوندونه رامنځته کیږي تاسو ته پاتې ده چې هغه لټریټ جامعه ای یعنی باسواده جامعه ای لیک لوست کولای شي. اصلا په بیسوادۍ کې د افغان ملت هغه پخوانی شاهي رژیم ظلم کړی دی او خیانت یې کړی دی چې دوی غوښتل ټول جامعه ټول ولس لیک لوست کولای شي باسواده شي. هغوی فکر کاوه که ملت ټول باسواده شي تعلیمات او تحصیلات عالي شي بیا به د دوی د سلطنت او د پاچاهي ستنې ولړزېږي نو ځکه یې خلک ډېر مکتب ته نه تشویقول او حتی د پښتنو په سیمو کې جنوبی علاقو کې خلکو ته ویل چې تاسو راشي عریضه راوړئ مونږ ته چې مونږ زراعتیانو مکتب نه منو او مونږ به ته امبردار کچھ حالته نه جوړیږي. په دې سویا باندې د علم و تعلیم په ضد باندې شاهي رژیمونو کار کړی دی. وروسته د غیر خو چې مجاهد دوره وه مجاهدینو دوی هم اصلا د ټول جامعي حقوقو باندې سترګې پټې کړې او دوی هر یو وویلې چې زما خپل تنظیم زما حزب دی. حال دا چې اسلامي تنظیمونه په قانون کې هم د احزابو د جوړولو د افغانستان مذهب په نامه او مسلح حزبونه د قوم په نامه د ژبې په نامه دا نه شي تشکیلېدلی، مگر بالا وجود لري او وی هم افکار مخکې بیاری چې د بهر نه دوی ته ډکټې کیږي او هدایت ورکول کیږي.
ودیر ساپای وایي یوازینی او نسبتا زیات منظم ګوند چې په افغانستان کې جوړ شوی و هغه افغان ملت ګوند و چې اوس په ګوند نشي شمارل کېدی. دی وایي اوس هم د افغانستان د عدلیې له وزارت سره یو شمېر ګوندونه رجستر دي، خو هغه ملي نه دي او ډېر واړه دي.
یو پخوانی ډېر پخوانی د ظاهر شاه د وخت یو حزب و چې افغان ملت و چې ملت کې یو څه درلودلی، هغه هم اوس ټوټه ټوټه شوی، سم بسم نه لري او سم حزب هم تر اوسه پورې چې ولس پرې اعتماد کړی او خلکو پسې روان اوسي او دا یو دوه ګونده اوسي داسې وجود نه لري. ګرچې په وزارت عدلیه کې زموږ نوي پنځه نوي ګوندونه او اجتماعي سازمانونه ثبت شوي دي، مګر ټولې دوه کسه او درې کسه او یې چا په لمسه او یې چا په کومکو، څوک د داخلي په لمسه باندې څوک د خارجیانو نه د بهر نه الهام واخیستلو په اساس تجدیدی که ملی مفکوره یو سره هم نشته.
ساپای تر مجاهدینو وروسته د پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر ادارې هم انتقاد کوي چې د ګوندونو جوړېدو لپاره یې کار ونه کړ.
کرزی صاحب خپل او نه پښتنه او شول په انټرویو کې د وایس اف امریکا چې تاسو ګوند نه لرئ، حزب نه لرئ، او زه جواب دا و چې د اوس ګوندم نه لرم، او عقیده ورته نه لرم، حزبم نه لرم، او نه غواړم چې جوړ کړم، ولې چې زه په ټولنه کې نه یو فرد او نه یو ګروپ، ځان ته مخالف نه یم، نو ځکه زه د ګوند جوړولو په فکر کې نه یم. نو اصلا دا مفکوره غلطه ده چې د ګوند جوړولو په فکر کې څوک نه اوسي، ولې چې ډیموکراسي بیا زه وایم بې د حزب نه او ګوندونو نه نشي چلېدی، او هغه ګوندونه دي چې که یو رهبر دی لاره شته، او که ګوند دی لکه بې سرپوخه ملکي هر فرد د ولس نه پوهېږي چې کوم خوا لاړ شي چاته ووایي څه وکړي.
تر ګوندونو وروسته اوس په پارلمان کې د ځانګړو څوکیو موضوع ته راځو. په افغان پارلمان کې د کوچیانو او ښځو لپاره ځانګړي څوکۍ دي. په تیرو خبرونو کې د ولسی جرګې ځینو غړو ویلي ول چې باید هر وکیل په آزاده مقابله کې لولس رایه واخلي او منتخب شي او باید ځانګړي یا اختصاصي څوکۍ نه وي. ځینو ښځو وکیلانو ویلي ول چې اوس هم تر کمپین او رایو اخیستو وروسته منتخبي شوي دي. د سیاسي چارو پوهان په دې اړه څه نظر لري؟ شیرزاد وایي پارلمان ته منتخبېدونکي ټول وکیلان باید د استعداد پر اساس منتخب شي چې له حقوقي مسئلو او قانون جوړونې خبر وي.
پارلمان ته څوک راځي هغه باید د خاص استعداد خاوند وشي، بیا خصوصا هغه په حقوقي او قوانینو باندې پوهي، په حقوقي او سیاسي مسایلو کې واری دي. داسې نه چې مثلا یو کوچه یو کوچه دي د یو ځای نه ځکه ته وسي چې د کوچیانو ساحه هم پوره شي، بل چې هغه زمونږ ورونو یې حق دی. ولې پارلمان هغه ځای دی چې دلته قوانین تصویبېږي، دلته په بین المللي معاهداتو باندې غور کېږي، دلته په هغه معاهداتو باندې لکه مثلا تاسې ولید امنیتي تړون دې دپاره هغه پوه او درایت پوهه په کار ده چې د هغې موادو په تحلیل او په تجزیه باندې، د هغې په پس منظر باندې، د هغې په پیش منظر باندې، په ټولو باندې خبره باید وکړي، په هغې باندې پوه اوسي. ځکه د قانون جوړول او د قانون دا ځان ته یو مهارت لري. هر څوک قانون جوړوونکی نه دی، هر د قانون په روغ او د هغې په تجزیه باندې نه پوهېږي چې هغه تحریر تفصیل.
په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي یونس فکر وايي په افغانستان کې جمهوریت لا ډیر نه وای دی او د دې اړتیا ده چې د سړی یو نسل وروزل شي. د ښځو ځانګړو څوکیو خبره وروسته راځي.
زه فکر کوم چې په افغانستان کې تر هغو چې یو کاري د اساسي قانون پر اساس پارلمان منځ راځي چې خپل په وظایف پوهېږي، لا کلونو ته ضرورت دی. زموږ نارینه وو ته ضرورت لري چې ترن تربیت شي، بل نسل نارینه په وجود راشي چې د دیموکراسۍ، د قانون د جوړولو، د خلکو د نمایندګۍ یو سیاسي کلتور د رقابت او تفاهم په خپل ځان کې وروزي، نو نارینه خپل ضرورت ورته لرو 50 کال نور ته چې کوم وکړای چې د درجه ته ورسیږو لکه هندستان.
د ننګرهار پوهنتون سیاسيات استاد منګل شیرزاد زیاتوي پارلمان د دولت یو برخه ده، نو ځکه باید پکې اختصاصي څوکۍ نوي موجوده.
دا سهامي شرکت نه دی، دا خو یو ارګان دی د دولت، او دا بیا تخنینی ارګان دی، بیا هغه ارګان دی چې هغه د خلکو اراده په قانوني شکل باندې په قانوني مسیر کې د خلکو اراده تمثیلوي. نو په دې خاطر باندې هلته داسې اشخاص چې هغه د سهم په اساس باندې یا دا چلته رایه نه ګټي، او ښه یو ښځه یو توتی کې زدې مثلا ورځ دام ولېږي پارلمان ته، دا غلطه خبره په دنیا کې دا نشرې. باید دغه کلتور ته نو د فای ټکې کې خودلې شي، بااستعداد خلک، با تعلیم یافته خلک باید پارلمان ته راشي. تاسو ګورئ زمونږ خبرې، زمونږ ناستې دا ټوله دنیا دا ټلویزیونونه ګوري. زمونږ داسې وکیلان دي چې تر اوسه پورې په دې 50 کالو کې یوه خبره نه ده کړې. په دې پیړۍ کې اوس هغه وختونه لاړه چې خلک د سهم په اندازه او د قوم او د جنریشن او د منطقې په اساس باندې خلک راځي. فکر کوم چې دا ډېره غلطه رویه ده راتلونکي نسلونو ته. موږ یو قانوني نظام باید پرېږدو، یو اصولي نظام ورته پرېږدو چې څو پورې موږ دا ماتیر قرن بوتي لګو او ماتې مهرونه هم په جیب کې.
یونس فکور البته پر دې ټینګار کوي چې د ښځو مسأله بالکل جلا ده، ځکه چې په افغانستان کې ښځې لا هم هغه ټول حقونه نه لري چې خپل په ولس ځان منتخب کړي.
د ښځو مسأله جدا ده، ضرور ده چې تر ډېر وخت په اساسي قانون او د انتخاباتو په قوانینو کې ښځو ته یو مثبت امتیاز ورکړل شي، تر څو چې ښځې وتوانېږي خپل سازمانونه جوړ کړي، په سیاسي ګوندونو کې وضعیت پیدا کړي، تر څو چې د دې سهم په انتخاباتي بنسټونو او حکومتي بنسټونو کې لکه قانون اساسي چې ورته پیشنهاد کړي 50% د تورې چې دا مثبت امتیاز قطعاً ضرور نه دی چې ډېر ژر د من یو د دې چې د ښځو سهم باید مرسته وسره وسي چې دولتي انتخاباتي بنسټونو کې تقویه کړي او هغه دغه مثبت امتیاز.
خو د کابل پوهنتون سیاسيات استاد ودیر صافی زیاتوي چې 15 کال مخکې ښځو ته ځانګړې څوکۍ ټاکل ښه کار وو، خو اوس ښځې د بیلابیلو ټولنو او سازمانونو برخه دي، نو باید په پارلمان کې هم ځانګړې څوکۍ ونه لري.
په افغانستان کې اصلا د نارینه حقوق په ځای شوی نه دی چې وایي چې نارینه پټریار کال دی او پدر شاهي دی او ظلم کوي په ښځو باندې او په څو باندې. نارینه دلته حقوق نه لري، نو د ښځو دپاره خو بیخي حقوق په جامعه کې داسې ډیموکراتیک او آزاد لکه دنیا یې چې لري چا نه ده باندې تر اوسه پورې. نو په دې لحاظ باندې چې په ولایاتو کې خصوصا د ښځو دپاره ارګنایز نه وو، سازمانونه نه درلودل، بیرون وتلی نه شول او ظلم پرې کېده، دوی ته یې سهمیه ورکړه، شعر یې ورکړه چې حتما د دې یو دوه ښځې په ډول د مثال د یو ولایت نه د کاندید پایس رای شي، که دا یوه رایه وړي که دوه رایه وړي که هېڅ رایه نه وړي یو ښځه باید رای شي. نو واضح خبره ده دا دوه درې دورې انتخابات وشول، آینده دپاره باید دا قانون اصلاح شي. اوس خو د ښځو سازمانونه هم لري، اجتماعي ګروپونه هم لري، او دا مدني ټولنو کې هم سهم لري، مکتبونو ته هم ځي، دفترونو ته کارونو ته هم ځي. نو که دوی دپاره په خپله فعال شي او لکه نارینه غوندې مساوي، هر څوک ځان کاندیدوي، هر څوک د ځان ته فعالیت وکړي، چې رایې وړي د خلکو په رایه راشي، دا به بهتره وي.
اوریدونکو، د جمهوریت خپرونې د دې ځانګړې لړۍ په ټولو برخو کې تاسې د پارلمان وکیلانو، د سیاسياتو استادانو او سیاسي چارو پوهانو خبرې واوریدي، او خبر شوې چې په دوی کې یو لوی اکثریت دا غني چې په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ دودېدو او د دیموکراسي پیاوړي کېدو لپاره د پراخو ملي لوی او سیاسي ګوندونو موجودیت اړین دی. دا پوهان وايي په تیرو وختونو کې د سیاسي فرهنګ پیاوړي کولو ته د توجه نه ورکولو لکبل نه یوازې پارلمان کمزورې شوې، بلکې خپل کار هم سم نه دی کړی، او د هیواد جمهوریت هم اغیزمن شوې او اغیزمنېږي. له دې سره د جمهوریت خبرونې دا ځانګړې لړۍ پای ته رسی. راتلونکي اونۍ بیا در سره یو په مخه مخه.
جمهوریت